السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې سوې د ازادي رادیو لومړی یو ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیل سوه. نن جمعه ده، د کب یهود 15 د مارچ میاشتې 5. د دې خپرونې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. دا هم اورئ چې په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې دوی هم زیانمن سوي، خو ملکیتونو جبران یې نه دی سوی. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. د بی پولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي چې د میانمار پوځ په 13 میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د بی پولي خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. د دې ټولنې د افغانستان او ایران د څانګې مسؤل رضا موینی پرون پنجشنبه ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره عاجلو او عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
ما از مقامات حکومت افغانستان
مجل افغان چارواکو په دې برخه کې جدي څېړنې غواړو، او له نړیوالې ټولنې په تېره بیا له امریکا، جرمني او فرانسې غواړو چې د جرمونو د نړیوالې محکمې په تحقیقاتو کې د دې جنایتونو د ورزیاتولو په هدف د بی پولي خبریالانو د ټولنې د غوښتنې ملاتړ وکړي.
په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژنې له کبله اندېښنې وروسته له هغې لا زیاتې سوې چې تېره سیشن به د انعکاس د خصوصي راډیو تلویزیون 3 کارکوونکي په 2 جلا حملو کې د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وژل سوې. د دې وژنو مسؤلیت داعش ته منلی دی. په روان هجري لمریز کال کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په ګډون لږ تر لږه 10 خبریالان په افغانستان کې په هدفي حملو کې وژل سوي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو بیان کې ویلي په دې غونډه کې چې پرون جوړ سوه د سولې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې اجماع او نورو مسایلو په اړه بحث وسو. دارک په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بلخو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازولۍ پر ټویټر لیکلي چې له ښاغلي غني او د ولسمشر له لومړي مرستیال امرالله صالح سره د اروپایي ټولنې د ډیپلوماتانو خبرې راغندوي، او دوی په دې کتنې کې په افغانستان کې د هدفي وژنو له کبله خپله اندېښنه څرګنده کړه. په افغانستان کې د خبریالانو، مدني فعالانو، دیني عالمانو او دولتي کارکوونکو هدفي وژنې په دې وروستیو کې زیاتې سوې دي. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. د روان کال په 3 میاشت کې پر کابل پوهنتون خونړی برید چې مسؤلیت یې داعش ته ومانه، 22 کسان ووژل او له 30 زیات نور یې ټپیان کړل. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قویم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید سو.
عامل و طرح اصلی
د کابل پوهنتون د تروریستي حمله عامل او طرح عادل چې په آرش او طلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایي محکمه په اعدام محکوم کړی و. دا حکم اوس د استیناف محکمه لخوا تایید شو.
د سترې محکمې ویاند وایي چې استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبید الله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څېړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په 13 فروری میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وژلي، وهلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن پر میانمار د وسلو نړیوال بندیز او پر پوځ یې اقتصادي بندیزونه ولګوي. امنیت شورا به دغه ورځ دا قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ICC ته هم راجیح کړي. خوشاغلی اندریو په جنیف کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په خپل راپور کې د نورو پراخو بندیزونو غوښتنه کړې، او ویلي دي چې باید د میانمار د تیلو او غازو پر سکتور چې اداره یې د پاوز پلاس کې ده بندیز ولګول سي. پرون تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر میشل باشلیت په یو بیان کې وویل چې وروسته له دې چې د میانمار پاوز د فروری پر لومړۍ نیټه پوځي کودتا وکړه، لږ تر لږه 45 کسان وژل سوي او 1200 زیات نور کسان نیول سوي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. نیکول پاشینیان چې له سیاسي بحران او د پوز لخوا د استعفا له غوښتنو سره مخامخ دی ویلي چې تر وخت مخکې انتخاباتو ته تیار دی، خو په دې شرط چې اپوزیسیون هم د ځانګړو شرایطو منلو ته چمتو سي. په پارلمان کې د اپوزیسیون د ډلې مشر ایدموند ماروکیان له پاشینیان سره له غونډې وروسته خبرلانو ته وویل چې خبرې وسوې خو موافقې ته ونه رسېدل. د ارمنستان سیاسي حالات سخت کړکېچن دي، ځکه د پاشینیان او اپوزیسیون پلویانو د یو بل په وړاندې لاریونونه پیل کړي دي. ماروکیان وویل چې شایي په راتلونکو خبرو کې چې نور سیاسي ځواکونه هم باید برخه پکې واخلي، دواړه لوري یوې موافقې ته نږدې سي. او د ازادي راډیو د تاجکي څنګه پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبه کې د تیلو د بایو د لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو. پر شهلا عبدالله او ملا رجب یوسفی پرون په داسې حال کې برید وسو چې د تیلو په یوه ټانک کې له یوه ډرایور سره مرکه کوله. دواړه ژورنالستان وایي چې د تیلو د ټانک یوه کارکوونکي دوی ته وویل چې مرکه دې بنده کړي. بیا راغی شهلا عبدالله یې پورې وهله او هڅه یې وکړه چې د هغې د کمرې لینز بند کړي. وروسته کله چې یوسفی په خپل موبایل ټلیفون د دې جریان ویډیو اخیسته، نو برید کوونکی د هغه خوا ته راغی. ورته یې وویل چې د خپلې کمپنۍ لخوا له لیکلي مکتوب پرته د ده په ودانۍ کې د فلم اخیستو اجازه نه لري. یوسفی ورته وویل چې د ده د ودانۍ فلم نه اخلي، بلکې له هغو ډرایورانو سره مرکې کوي چې د پټرولو د بیو له لوړېدو سره ټکوي. یوه ډاکټر وروسته د یوسفی د مخ د وړو ټپونو علاج وکړ. د دوشنبې ښار د سینو سیمې پولیسو د پیښې په اړه ابتدایي څېړنې پیل کړې دي. هاته بجې او و دقیقې سوې. ازادي راډیو ته غوږ یاستې. خبرونه هر ورځ د سهار پر اوو بجو پیلېږي او د ماښام تر اوو بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، کولی سئ چې د ازادي راډیو خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د وی پاڼې له لارې واوري. ازادي راډیو ډاټ کام. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان له غړو غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په بل راپور کې په خوست کې فعالان وایي چې ځوانان کولی سي د سولې په ټینګښت کې جوت رول ولوبوي.
پر دواړو خواوو، پر طالبانو، پر حکومت، پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې چلويشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمن شوي.
د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان ورکړو، چې کله مونږ دا پارچی اور وړې دي داغه جواب کله مونږ ته مو سفر نه درکړي، نه نقصان راکړي او نه جواب راکړي.
په سیمایز مسایلو کې دا هم وری چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبې په کووید 19 ناروغي د کرکټ د سولو بغاړو د اخته کېدو له کبله وځنډېدې. د نورو مطالبو تر څنګ دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو. نیمه نړۍ او کور کلی. د خبرونه د سر موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا یوکو له غړو غواړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. شغلی غنی پرون مازیګر د یوکو سازمان څوارلسمې سرمشریزې ته د وینا پر مهال یو ور بیا په افغانستان کې د جګړو د بندېدو غوښتنه وکړه. بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسېدلی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر اشرف غنی په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د اوربان د ټینګولو په چاره کې د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو رول مهم وباله. د ایکو سازمان د افغانستان، ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون لاس غړي لري چې څوارلسمه سرمشري ځای پرون مازدیګر په آنلاین ډول جوړه شوه. ښاغلی غنی د غونډې ته د وینا پر مهال وویل
لې یو پراخور بند څخه ساسو ملاتړ داسې چې په دوه کې روان خبرې چټکی کړی ډیر اړین دي. موږ د افغانستان خلک له 24 کلنو رئیس د سولې له اساسي حق څخه به برخې شوی یو. هغه وخت راغلی دی چې دا تاوتریخوالی چې زموږ ښکلی هیواد دی په یوه وژنځای اړولی دی پای ته ورسیږي.
په همدې حال کې په دوحه کې په بین الافغاني خبرو کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفی وایي چې دی او همکارانو یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د راتلونکو او د مذاکراتو د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې چې د دې په وینا ګټورې وي. میرمن کوفی پرون نوښت پر ټوټر ولیکل چې په دې کتنه کې یو ځل بیا د سولې او توافق ته رسیدو په صورت کې د خځو او نوي نسل د ونډې پر اهمیت ټینګار وشو. ښاغلی خلیلزاد پرون دوه ته ورسید، خو له هغه مخکې په کابل کې افغان چارواکو او له حکومت وتلو سیاسي شخصیتونو سره د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې خلیلزاد کابل ته د دې سفر په ترڅ کې د افغانستان د سولې د پروسې د چټکولو په خاطر له ځان سره یو نوې طرحه وړې ده. د چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ویلي چې په دې طرحه کې راتلونکي سیاسي جوړښت ته د اوښتو لپاره انتقالي دوره شامله ده. تمه ده چې خلیلزاد به په دې اړه په دوحه کې د طالبانو له استازو سره هم خبرې وکړي. له هغه رئیس چې جو بایدن د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی، دا دوحې ته د ښاغلي خلیلزاد لومړی سفر دی. خلیلزاد د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره افغانستان ته د سولې د راوستو په نوم موافقه لاسلیک کړه، خو پر دې موافقه دی او کله تیرې دوروسته هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچا نه دره کم شوي، بلکې برعکس زیاته شوې ده.
ومردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د اقتصادي همکاریو د سازمان یا ایکو لغړو غوړي چې په افغانستان کې د اوربان د ټینګښت په هدف د هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره دوهې ته چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه دی رسیدلی دی. بلخوا په خوست کې فعالان وایي کچېرې ځوانان یو لاسي نو دوی کولی سي د جګړې ښکېل خواوي او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې د جګړې بندېدو او دایمي سولې ته وهڅوي. دوی دغه څرګندونې د ځوانانو په یوه ګډه غونډه کې کړې چې په هغه کې د ځینو نور ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې. په تفصیل په دې راپور کې
د پنجشنبه په ورځ د نوي نسل او ځوانانو جرګې د افغانستان له شپږویشتو ولایتونو وروسته په خوست کې هم د سولې په ملاتړ د خوستیو ځوانانو غونډه جوړه کړې وه. د دې غونډې ګډونوالو وویل کچېرې د سولې لپاره د ټول هیواد ځوانان یو لاس شي، نو دوی کولی شي د جګړې ښکېلې خواوې او نړیواله ټولنه په دې هیواد کې خبرو اترو او سولې ته وهڅوي. د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو د ګروپ غړي احسان الله حکمت ازادۍ راډیو ته وویل د دې غونډو نتیجه به له دریو ادرسونو افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د اسلامي تحریک دفتر او نړیواله ټولنې سره شریک شي.
موږ په دې عقیده یو چې دغه ځوانان دي چې پر دواړو خواوو پر طالبانو پر حکومت او همدا ډول پر نړیوالو ټولنې او نورو هیوادونو باندې فشار واردوي سي څو زر تر زره په افغانستان کې افغان وژنه بند کړي او دغه درې څلوېشت کلنه جګړه چې کوم ده د پای ته ورسیږي.
د نوي نسل او ځوانانو جرګې د غونډې یوه برخه ګروپی کار ته ځانګړې شوې وه او په هغه کې ښځو او ځوانانو په دې بحث وکړ چې څنګه کېدلی شي د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه زیاته شي. د رڼا ټولنیزې ټولنې مشرې وزیره سعادت د سولې په راوستو کې د ښځو د ونډې په باب وویل
چې څلور لسیزې زوریدلې ولس متبا شوا د هر خور مور چې وی د هر کورنۍ غړی چې درا سره کړي ډېر درد خويند تر سیږي. بنان موږ هم او په تل چې په دې غونډه کې برخه واخلو او هر هغه اړین ګام یعنی د سولې پر واسطو کې ضرور وی وایخلو او د ورون سره څنګ په څنګ دغه غږ بدرګه کو او ترڅو د زمونږ وطن کې رښتینی سوله راشي اصول ته در وصوله راوړشي.
ځوان مدني فعال حبیب الله اسماعیل خیل ول ځوانان د ټولنې هغه قشر دی چې په ټولو بهیرونو کې جوړونکې رول لري.
د ټولنې اساسي برخه هم ځوانان دي چې هم یو ټولنه بدبختي او نیکبختي تسو کولای شي. نو بینان په دې اساس نه د ځوانانو ونډه ډیره اړینه ده، بل خصوص د سولې په پروسه کې. ځکه چې سولې پروسه کې یو ځانای چې ډیر زیان مندل دغه ځوانان دي، هغه څوک چې قرباني ورکړي دي. په دې اساس نه ځوانانو رول په سولې پروسه کې ډیر مهم بول.
خوستي پیغله بشرا
حکیمت وایي خزي کولای شي د نارینه او ذهنونه سوري په طرف واړوي.
میرمنو رول په سوله کې زغپل د ملا د تیر په هیڅ نن ارزوه ما چې ډیره مهمه ده، ځکه همدا میرمنې دي چې کولای شي د حتی د ډیرو تکړه او نارینه او ذهنونه مثبت طرف ته بدل کړي. او زمونږ ماشاله په خوست کې هم ډیره فعال او تکړه خوستای پیغلشته، خو یوازې لسنوي ته ضرورت ده.
په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په مخه د افغان حکومت او طالبانو د پلاویو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د 2000 میلادي کال د سپتمبر میاشتې راهیسې خبري روانې دي. مخکې امریکایي او اروپایي چارواکي ویلي چې طالبانو له امریکا سره د 2000 میلادي کال په فبروري میاشت کې د لاسلیک کړي موافقې له مخې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او تاوتریخوالی ډېر شوی دی.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په قبایلي سیمو کې میشت افغانان وایي چې په دغو سیمو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې د دوی ملکیتونه هم زیانمند سوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې دغو افغانانو ته د تاوان ورکولو پر موضوع غور روان دی. تفصیل لبنو د عمر وزیر په راپور کې.
د افغانستان هغه اوسیدونکي چې زربیازه به عملیات وړاندې په میرامشاه او میرعلي کې ژوند کاوه، کورونا او دوکانونه یې ول. له پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې چې د وزیرستانیانو په سیر د دوی کورونا او دوکانونه هم ړنګ کړل شوي، ختم شوي. د نورو وزیرستانیانو په سیر د دوی د توانونو هم ازاله وشي. دوی وایي چې میرامشاه کې قریبا 6000 دوکانونو کې د دوی د دوکانونو شمیره هم شامله ده. انتظامی سره خپل ریکارډ هم جمع کړي. ځایي دوکاندارانو د دوکانونو ازاله پیسې اخستې، خو دوی لا هم نه دی وربللی. د افغانستان پکتیا اوسیدونکو عزیز رحمان چې میرامشاه بازار کې دوکان لرلو، مشال ریډیو ته وویل چې میرامشاه کې یو کور او دوکان زربیازه به عملیاتو کې ډنګ شوه، دا تاوان معاوضه لا هم نه دی اخسته.
میرامشاه ډام دې تر پخیل کې مې خپل شخصي کور وو، ایوب مارکیټ کې مې دکان وو. په هغه دکان چې په ایوب مارکیټ کې مې لرلو، هغه هم په ضربې عذاب اپریشن کې ډنګ شو. تر نن پورې کاروبار نه لرو، څه سرمایه مو چې لرله هغه په ضربې عذاب اپریشن کې ختمه شوه. موږ د پاکستان حکومت څخه انصاف غواړو، څرنګه چې د شمالي وزیرستان خلکو ته د وختو زیانونو نقصان ورکړل شو، موږ ته هم باید چې د پاکستان حکومت د شمالي وزیرستان زیانمنو خلکو په شان د وختو زیانونو نقصان راکړي.
د افغانستان کندوز اوسیدونکو غلام وای چې میرامشاه ملخان سرای کې دوکان لرلو، انتظامیه ورنه د خپلو دوکانونو تفصیل وخته وو ورته رسولې، خلا ور سره مرسته نه دی شوه.
ززا 15 کال میرام شاه کی پروتوم پډنډ کی په ملخان سره کی می دکان و ډک کورونا ډک د څلرش غنټو کی مشت عامره کی چې په زر بیا زب کی وته یوړی مجرا وخت یو او مش د خایش لرو د پاکستان د حکومت سره چې مش خپل پرمون هم ډکړي دی ور کړی مدي او مش خپل لسونه د توانو نور کړی دی. مش د پاکستان د حکومت نه د خایش غوړو چې نور وزیرستاني خلکو ته کډوالو ته چې څه مزای مزای ور کړی توانو نور کړی. مش هم خایش
عبدالرحمن وای چې 15 کالای په میرام شاه کې تیر کړی، هلته یې کاروبار ول، هر څه په زربیازه عملیاتو کې ختم شوی، خو تاوان ورته ملو شوی نه دی.
سپلای بازار کې می دکانو دا ارسته ختم شوی دی. کله چې پاکستان حکومت اعلان وکړو چې افغانی کډوال دي کوم اسناد جوړ کړي خپل د کورو خپل د دکانو، هغه دی ګلاب خان بدنل ته راوړي. هغه چې کله مونږ ور وړل اوس پرې مونږ ته کوم جواب نه دی راکړی. د شمالي وزیرستان خلکو ته د کورو دوکانو نقصان یې ورکړو، خو چې کله مونږ دا پارچې ور وړی دي د هغه جواب یې کله مونږ ته اوس پرې نه دی راکړی، نه نقصان راکړی او نه جواب راکړی دی.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو او ډیپټي کمشنر شاهد علي خان وپوښتل، نو دوی وویل چې میرامشاه کې د افغانستان وګړو دا دوکانونو ډیټا یا شمیر یې جمع کړي، خبرې پی روانې دي، خو لا هم د غمرستو په سر په عدالت کې کیس روان دی. څنګه هم چې فیصله وشي د دوی شمیر او تحقیق پس به لمرستو نه پاتې کیږي. ضربې عذاب عملیاتو کې میرامشاه میرعلي او د تاخیل بازارونه په مکمله توګه ړنګ کړل شوي ول، چې پس د غلطه متاثره دوکاندارانو او مارکیټونو مالکانو ته د حکومت لخوا مرستې اعلان شوې او زیاتره اغیزمنو دغه مرستې ترلاسه کړې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کا
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
او سم د افغانستان مسایلو ته د سیمې او نړۍ په مطبوعاتو کې کتنه کوو. هندوستان ټایمز رسپانې د چابهار بندر په باب لیکنه خبره کړې چې هندوستان د پنځمې پورز وړاندیز وکړ چې دغه بندر دی له شمال څخه جنوب ته د نړیوالو انتقالاتو په نړیوال دهلیز کې چې موقعیت هم ستراتیژیک اهمیت لري شامل کړی سي. هندوستان تمه لري چې د ایران له لارې روسیې او ځینو نورو هیوادونو سره ونښلول سي. د دې ورځپاڼې په لیکنه نیو ډیلی دغه ورځ له ازبکستان او افغانستان غوښتنه کړې چې دغه نړیوال دهلیز په څو اړخیزه پروژه کې برخه واخلي. ورځپاڼې د هندوستان د بهرنیو چارو د وزیر اس جی شنکر په حواله چې د چابهار د ورځې په مراسمو کې په آنلاین بڼه خبرې کولې لیکلي چې افغانستان او ازبکستان په دغه نړیوال تجارتي دهلیز کې له شمولیت سره لیوالتیا ښولې او د افغانستان له طریقه د یو شرقي دهلیز ایجاد به د دې وړتیا لا پسې زیاته کړي. د نړیوالو انتقالاتو لپاره له شمال څخه جنوب ته د غزیدلې نړیوال دهلیز په پروژه کې هندوستان، ایران، روسیه، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، عمان، سوریه او اوکراین شامل دي. د لیکنې په دوام راغلي دغه دهلیز د لومړي وار لپاره په 2000 میلادي کال کې د لګښتونو د کمیدو، د بارونو د ځای پر ځای کېدو، د وخت سپمولو او په دې برخه کې د شیګنې لپاره پیشنهاد سوچي. هدف یې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو ترمنځ د اتصال بهتري و. د دې پروژې اجرا په 2014 میلادي کال کې له خند او ځند سره مخامخ شو، خو هندوستان او روسیې په وروستیو کې د دې پروژې لبیا احیا سره لیوالتیا شوولې ده. د امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویورک ټایمز په یوه مقاله کې ویلي چې د افغانستان زیاتره غوره لرغونی اثر د جګړو په کلونو کې لوټ شوي او د نړۍ په معتبرو موزیمونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د څو لسیزو جګړو افغانستان چې د نړۍ له نیستمنو هیوادونو ګڼل کیږي ویجاړ کړی دی. لوټمارو هم د دغه هیواد لرغونی اثر لوټ کړي او د نړۍ پر موزیمونو یا هم ځینو شتمنو کسانو یې چې د لرغونو اثرو د ساتلو شوق لري خرڅ کړي دي. نیویورک ټایمز د سنت جان سامسن په حواله چې د بریتانیا موزیم یو لساتونکو څخه دی او د لرغونو آثارو د قاچاق په اړه څېړنې کوي لیکلي چې ویلي دي د افغانستان په لسګونو زره لرغوني آثار سته چې د 1990 میلادي کلونو پر مهال بازار ته ایستل سوي. تقریبا ټول دغه آثار په غیر قانوني ډول صادر سوي او یا لوټ سوي دي. د لیکنې په دوام راغلي کله چې د نړۍ په موزیمونو یا هم نندارتونونو کې د افغانستان له زیاتو لوټ شویو لرغونو آثارو سره مخامخ سي، شایي په دې باب چې دغه آثار څنګه دغو موزیمونو یا هم ګالریو ته راوړل سوي زیات معلومات په لاس کې نه وي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه دغه آثار کولی سي د افغانستان د څو لسیزو لوټ تالان او جګړې داستان بیان کړي او دا پوښتنه ولاړه کړي چې د افغانستان تاریخ په چا پورې اړه لري او بل دا چې آیا دغه لوټ سوي لرغوني آثار به بیرته افغانستان ته ستانه کړی سي. او سم د سیمې په اړه، د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د څو لوبغاړو ترخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبو کې د 15 افغانانو په ګډون 150 نړیوالو لوبغاړو برخه درلوده. د پاکستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې په مناسب وخت کې به دغه لوبي بیا پیل سي. نور جزئیات له احمد تکلنا.
پاکستانی چارواکو د کرکټ د سوپر لیگ لوبو د ځنډولو اعلان وروسته له هغه وکړ چې د یو شمیر لوبډلو د غړو او کارکونکو د کورونا ټیسټ مثبت راووت. د پاکستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس وسیم خان پرون پنځشنبه په یو خبري غونډه کې چې جریانې د بورډ پر رسمي وی پانه خبر شو دا اعلان وکړ.
That for us became a prime concern and was a huge concern.
دا اوس زموږ او د دې لوبو د امتیاز د خوندان لپاره تر ټولو لوی اندېښنه ده. نو ځکه موږ پریکړه وکړه چې دا لوبي وزندو. موږ حالات ته ګورو او هلمن یو چې دا لوبي با پراتونکو کې تر سره کړو.
وسیم خان وویل ټول او کسان چې شپږ لوبغاړي او یو د کرکټ بورډ چارواکی دی په کووید 19 ناروغي اخته شوی دی. د پاکستان د کرکټ بورډ معلوماتو لمخه د یو استرالیایي لوبغاړي په ګډون د دریو لوبغاړو ټیسټونه د سه شنبه په ورځ او د دریو لوبغاړو او د کرکټ بورډ د یو کارکونکو ټیسټونه د چهارشنبه په ورځ مثبت وختل. وسیم خان وویل چې دا اقدام د لوبغاړو د روغتیا او خېګڼې لپاره ضروری و. کرکټ بورډ وایي اوس مهال د دوی تمرکز پر دې دی چې د لیګ د شپږو ګډونوالو لوبډلو روغتیا، دوهم ځل ټیسټونه، واکسین او قرنټین ځای یقیني کړي. د پاکستان د سوپر لیګ یا پی ایس ایل لوبې د 2020 کال په مارچ میاشت کې هم په نړۍ کې د کورونا او بد خبرېدو له کبله نیمګړې پاتې شوې. د دې لیګ سګنې لوبې چې شاوخوا دیر شو بهرنیو لوبغاړو برخه پکې درلوده د فبروري په 20 په کراچۍ ښار کې پیل شوې او ټوله څوارلس لوبې پکې وشوې. د کرکټ د نامتو ستورو راشد خان او محمد نبی په ګډون د افغانستان 15 لوبغاړي هم د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې شامل وو. د افغان لوبغاړو د روغتیايي وضعیت په اړه د معلوماتو لپاره مو د افغانستان له کرکټ بورډ سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي نه شو. په پاکستان کې د کووید 19 ناروغۍ څخه باندې 15,500 مثبت موارد ثبت شوي او له دې کبله د 13,000 کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د پاکستان د سوپر لیگ یا پی ایس ایل لوبي په کووید 19 ناروغۍ د کرکټ د سولو لوبغاړو د رخته کېدو وروسته وځنډېدې. په دې لوبه کې د 15 افغانانو ترڅنګ ډیر شو نړیوالو لوبغاړو هم برخه درلوده. په څو شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. نیمه نړۍ دغه راز پر ټولنیزو موضوعاتو جوړ پروګرام کور کړی.
تاسو ل پیغامونو
زه د زابل ولایت نه تاسو ته ځم. از موږ د معرفت د وزارت څخه د حسین نه چې ونی چې موږ د ثلاث بابا د علي دارالعلوم څخه پاره رسوم یو د سوال سم څخه موږ اسنادونه او نتایج تر اوسه پورې نه دي رسیدلې. موږ غوښتنه دا ده چې دا مشکل د حل کې تر څو د غزمر اسنادونه راځي تقریبا درې څلور کاله وسوسل چې موږ نتایج کلیو دي کابل ته تر اوسه پورې موږ د نتایج نه دي راغلي. د وزارت په خاطر هم دا غوښتنه ده چې دا نتایج راواسي. والسلام.
محمد زمان هم پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه. زمونږ د پټان ولسوالۍ مخکې محلي پولیسو سي وو، محلي پولیسو بیا محلي اردو سي، او دوه میاشتې مخکې محلي اردو سي واوخته، بیا درې میاشتې مونږ د ملي پولیسو سره پاتې شو، او دوه میاشتې اوس د اردو سره دي. هغه درې میاشتې چې کومې دي پوه شو هغو کې یو ماس چاته ولک شوی ده. مونږ یو شل 25 کسان یو، دا یو ماس هم نه ده ولک شوی خو بلکې مطلب دوی سره دي. مونږ درې ماسونه پاتې کېږي، هغه درې ماسونه اوس داسې وایي چې 15 میاشتې کېږي، دوه میاشتې اردو سره دي. خیر هغه خو به ولا شي، خو د پولیسو سره چې کوم ماشونه دي دا داسې شکمن غوندې دي. مونږ ډېرې منډې ترلې مو کړې. مونږ ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې مونږ د شل 25 کسانو په نمایندګۍ ما تاسو ته زنګ وهلی ده. ډېره ډېره مهرباني.
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم د وچکالۍ په باره کې، ځکه چې دلته حالات دي د وچکالۍ په برابر باندې ډېر خراب دي. نو زه غواړم چې د دغه بېچاره ولس د کوچیان خلک له دې ستونزو سره ډېر مخ په مخه دي. د وچکالۍ له سببه چې څاروي مري حکومت په سر وشي، باید د داسې منطقو کې ورسېږي چې هلته نوی کال او بازیزي او هلته واښه شوي وي، او هغه منطقې واښه ولدي او هلته سل ځایونه ولدي. ډېره مننه.
دا چې فرقې جوابات اوبه ډېرې چټلې دي او خلکو مرضونو سره لاس او ګرېوان دي. حکومت څخه مظاهره ده چې دغه خلکو غم وخوري، د دې دا مشکل حل فصل کړي. ټول خلک په مرضونو اخته دي. والسلام. په احترام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
ازادي راډیو ته ورجست. د دې خبرونه د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
چې
د بی پلو خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د خبریالانو د وژنو د بندیدو غوښتنه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د اروپایي ټولنې د غړو او ځینو نورو هیوادونو سفیرانو د افغانستان د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې د استیناف یوې محکمې د کابل پوهنتون د تروریستي حملې د عامل او طرح د اعدام حکم تایید کړ. په لړم میاشت کې پر کابل پوهنتون په حمله کې 22 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو څیړونکی توماس اندریو وایي چې د میانمار پوځ په تیره میاشت کې له پوځي کودتا وروسته اعتراض کوونکي وهلي، وژلي او په غیر قانوني ډول نیولي دي. د ارمنستان په پارلمان کې د اپوزیسیون د یوې ډلې مشر وایي چې له صدر اعظم سره د وختي پارلماني انتخاباتو په اړه خبرو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. او د ازادي راډیو د تاجکیت څنګ پر دوو خبرلانو په پلازمینه دوشنبې کې د تیلو د بایو لوړېدو په اړه د راپور جوړولو پر مهال برید وسو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د دې نړۍ خبرونه ته خراغلست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو د مارچ اتمه ده. د مارچ اتمه یا د خزو نړیواله ورځ د دنیا په نږدې ټولو هیوادونو کې د خزو حقونو ته د درناوي په پار انمنځل کیږي. د اکثرو هیوادونو په شان دا ورځ په افغانستان کې هم د دولتي او غیر دولتي ادارو لخوا په غونډو او خزو ته د ګلانو او ټکریو په ورکړې انمنځل کیږي. خو یو شمیر افغاني خزي له دغو منځنو څخه خوخي نه دي. د دوی په خبره افغان دولت او د خزو مدافع ادارې دي د خزو د حقونو لپاره بنسټیز کارونه وکړي. خو هغه کوم بنسټیز کارونه دي چې افغان دولت او د خزو مدافع ارګانونه دي د خزو د حقوقو د پرځای کولو لپاره وکړي؟
د میرمنو ژوند لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي.
ولی یو شمیر فعال افغاني خزي په داورستیو کې د هیواد یا دند پرې خودو ته اړ شوې دي.
د تهدید زما پر ژوند باندې څونډې تاثیرات اچولې دي. د سر ساتل زما لپاره مهم او فامیل ماته د وټلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
د خزو مدافع ادارې تل د خزو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي. خو ولې افغاني فعال خزې له دغو لاسته راوړنو خوښي نه دي؟
بنیادی کارونه نه شوي نو د سایلو ځای نه پات کیږي تر څو موږ وسایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره دوی یوازې خپل شخصي کارونه وکړل.
موږ هڅه کړې ده چې په دغه خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. خو د راپور په پیل کې به د یوې داسې افغاني میرمنې غږ واورو چې د ورستیو ناامنیو له کبله یې خپل دنده پرېښي ده.
دولت موږ سره هیڅ مرسته نه ده کړې. دا یې راته ویلي چې دوه مل وسلحه به درکړم. ما ورته ویلي چې زه نور هم تورېږم او نور هم مشکلات راته پیدا کېږي، نور هم رسوا کېږم. چې د تهدید زما پر ژوند باندې څونډې تاثیرات اچولې دي. زما د تر ژوند هغه کونډې او یتیم دپاره ډېر زه مفید تمدم سوی وم. ما کومکونه ورسره کوله. زما دپاره یو ښه فرصت په لاس راغلی و تر څو د هغوی سره کومک وکم. خو هغوی د داسې کونډې او یتیمان او بې سرپرسته کورنۍ زموږ په غاړه کې وي چې هغوی په وچه ډوډۍ باندې هم توانایي نه درلودل. د هغوی ژوند تر ما ډېر اغېزمن سوی دی په دې تهدید سره. ما هر څه پرېښول ځکه چې فامیل ماته اجازه نه راکوله چې زه نور د کور څخه ووځم، ځکه چې د سر ساتل زما لپاره مهم و او فامیل ماته د وتلو نور هیڅ اجازه را نه کړله.
دا فهیمه رحمتي په هلمند ولایت کې مدني فعاله او د یو خیریه بنسټ مشره وه. د رحمتي په خبره د ګواښونو لکبله یې د خیر خیګړی کارونه پرې اخی دي چې لدی سره د رحمتي تر ملاتړ لاندې بي وزل کورنۍ هم خپل مالی ملاتړ له لاسه ورکړی دي. رحمتي ته ورته نورې فعالې خزي هم ځانونه محفوظ نه هیڅ کوي. نوید کاکړ په کابل کې د مالیمینو د ټولنې مرستیاله او د ځوانانو د شورا مشره هم د ناامنیو لکبله اندېښنه لري. خو وایي تر څو چې په وجود کې ساوي نه به هیواد پرېږدي او نه به له دندې لاس په سر شي. هغه زیاتوي
زه غواړم خپل وطن ته خدمت وکم. مبارزه خور یو روز مونږه هغه ده چې په بعد ورځ کې د خپل وطن د خپل د وطنوالو د خپل د خلکو لاس نیوي وکي. زه غواړم تل پاتې شم او تل د خپل وطن ته خدمت وکم. نورو خويندو باندې هم غږ کوم. راځي چې د خپل مبارزې ته ادامه ورکو، خپل آینده نسل جوړ کو او خپل وطن ته خدمت وکو.
امینه بیا د وړو خويندو او ورونو مشره خور او د کور د نفقه برابرون کده. امینه هم د امنیتی ګواښونو لکبل دند پرې اخیده، خو لکبل یې د اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د هغې په خبره دا ستونزې د هغې او د هغې کشرانو خويندو او ورونو د ژوند د پای په معنا ده. امینه زیاتوي،
نارینه وشوت خو ختم کی، نارینه خو ته باکل، نارینه خو یو وخت د ژوند بیا زار کړل، او شوزي په دې خاطر په کورونا ستدي چې یو خو به مرګي او بل به مې بي عزتي په سړک په داسې بي عزت پرتیو، آیا په چاړه به موږ مجمرې کیږو، آیا موږ په وسلې به موږ مجمرې کیږو. هم دې نه خواله د لاس شوزي ډیر په کورونا سي زخپل چې دا د استادې وظیفه چې زما پلار به ماته ویلو چې لوري د روزي استادې شو وظیفه نسته، هغه کې بستا عزت، هغه کې بستا قدرې، هغه کې بستا د کورنۍ نه پکای کڅم زما پلار مړ سو زه د کورنۍ سرپرست و ټاکسم چې خپل کول کړه شران ورونه خو دې درې ځای ورسه او ما خود بد بد اخوه بد بد اخده نه چې دا زموږ د افغانستان حالات موږ د غلطه ودرولو چې زه وظیفه پرېږدم، یعنی د بستا کورنۍ ژوند زما سره یو ځای ختم سو، یعنی خراب ستې ته موږ ختمې دل وایو ځکه چې بیا تعلیم پاتې کیږي بي سواد پاتې کیږي.
د مارچ اتمه د خزو د پیوستون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د خزو نړیواله ورځ په 1915 کال کې نمانځل پیل کړل. په 1908 کال کې د دې ورځې لپاره د مارچ اتمه انتخاب کړه. ملګرو ملتونو پر خپل وی پاڼه لیکلی چې د دې ورځې هدف د خزو خواریو او حقونو ته د پام اړولو ترڅنګ د هغوی لاستراوړنې نمانځل دي. د 2021 کال موضوع یې د کورونا وایروس د خپرېدو پر مهال د خزو مشرتابه او د مساواتو یا برابرۍ لپاره د نجونو او خزو د فعالیت نمانځل دي. افغان خزو هم د تیرو څو کلونو په اوږدو کې د خپل حقونو لپاره زیاتې قربانۍ ورکړي. په دا وروستیو دوو لسیزو کې د خزو د حق غوښتنې غږونه له هرې خوا اورېدل کېدل او هیله کېده چې د خزو د حقونو لپاره به نور کارونه هم وشي، خو داسې ښکاري چې د تیرو څو میاشتو ناامنیو او د فعالو ښځو په وړاندې مرګونو ګواښونو دغه هیله بیرنګه کړې ده. د افغان ښځو شبکې د حق غوښتنې برخې مسؤله فرشته فرح هم امنیتي ګواښونه د ښځو په وړاندې د خواشینۍ وړ بولي او په نړیوالو غږ کوي چې په افغانستان کې دې د جنگ دواړه لوري سولې ته وهڅوي. هغه زیاتوي،
د دې لپاره چې موږ وکولای شو چې دغه حالت ته د پای ټکی کېږدو، او د دې عامل هم یو عامل دا ده ویلی شو چې د سولې مذاکرات په ټپولو ودرېدل او د سولې د مذاکراتو سرنوشت معلوم نه سو او تاوتریخوالی ورځ تر بلې ډېر سو، نو ځکه دا حالت دې بیا د امنیتي سبب وسو. او بل داسې موږ په نړیوالو غږ کې اوسو، دوی په دواړو خواوو فشار راوړي او بالاخره دوی دې ته وهڅوي چې دا د سولې پروسه موافقه او کامیابه اوسي.
په افغانستان کې د افغانو فعالو خزو په وړاندې اوسنۍ امنیتي وضعیت د ټولنې په ټولو وګړو اغیزه کړې ده. افغان ټولنپوه شمیم امیری وایي د خزو مدافع ادارې دي د خزو د اساسي حقونو لپاره کار وکړي، کنه د افغانو خزو فعالیتونه به ورستربلې تدشي. هغه زیاتوي،
هر یو خزه په افغانستان کې د ستونزو سره مخامخ ده او لاسو گریوان ده. مانه واخله تر ټولو که یو د کور خزوي یا د دفتر خمیرمنوي، خزه ته په فیصله کې دغه د جوان په فیصله کې د جوان په برخه کې دغه فیصله بل څوک کوي، باید د خزه لپاره کار وکړل شي، د خزه د میرمنو جوان لپاره خوندیتوب پالیسی پلانونه جوړ کړی شي، او که هم د سي یو تمثيلي ورځ اول منزل شي نو فکر کوم خزه به تر وسه چته تمبو تناستوا او د تمبو شاته ناستی دي. فکر کوم دا به همیشه هم د سیوی.
اوس به د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت د یو شمیر افغانو فعالو میرمنو خبري او پیغامونه اورو.
نجیبه فایز هلمندیم، د هلمند ولایت د لشکرګاه د شهر څخه خبري کوم. اتم د مارچ ماته یو خاص ورځ ده، ځکه په اتم د مارچ اقلا د شوزو اواز په ملی او بین المللي سطحه اوریدل کیږي.
تمر نیازه ما د هلمند ولایت څخه انسان په یو حالت کې نه تغییر او تحول سته، مونږ باید استقامت ولرو چې مونږ د خزو د حقوق فعالان یو، او نن مونږ خپل شاته کیږو، نن مونږ خپل قرباني ته آماده نه یو، نو څنګه توقع وکړو چې بدلون براشي.
فرشته شکیبیم د کابل ولایت اوسیدونکی، موږ شزی باید اتحاد ولرو، یو بل ته لاس ورکو، کار وکړو، زحمت وباسو، د یو بل سره مینه ولرو، پرینږدو چې زموږ ګریوان بل څوک راوګنډي.
اوری اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې او د یو خصوصي خونیز مرکز د مشري او خونکې نفیس دانش مرکه وورو چې وایي د خزو د حقونو پر ځای کولو لپاره باید په هیواد کې تعلیمی مرکزونه زیات شي. اغلی دانش په دا ورستیو کې ډیر شمیر فعال افغان میرمنې د امنیتي ګواښونو لکه بلد دند او د هیواد پرې خودو تاړ شوی. آیا افغان دولت او د خزو مدافعې ادارې به وکولی شي چې دغه ویره راکمه او افغان خزو ته د فعال پاتې کېدو روحیه ورکړي؟
لومړی څوک چې میدان ته راوځي مبارزه کوي په هغه مملکت کې چې هلته څو لسیزې جګړې وي، هلته نامنی وه، د خلکو فکرونه یوازې په جګړو کې یعنی داسې شوي دي چې منزل شوي دي، په هغه سې مملکت کې د مبارزې لپاره چې کله میدان ته راوځي نو د سر په بدله به راوځي. مبارزه هغه ته ویل کېږي چې د جنگ په وخت کې، د نامنۍ په وخت کې، د ګواښ په وخت کې ته په میدان کې اوسېږي، د ته نو مبارزه ویل کېږي. دا نه چې کله ګواښ درته مخ شو نو ته وطن پریږدي او بیا ولاړ شي یا له دندې نه ګوښه شي. هغلته باید مبارزه وکړي تر څو ته له سختې سره مخ شي او اسانی لاسته راوړي. نو زما په اند هغه میرمنې چې بهر ته ځي اوله هغه اوس هم کار نه کوي، خو د دولت مکلفیت هم باید دلته څرګند شي چې کله یو څوک مبارزې ته راوځي نو دولت اړینه ده چې دو ته سمه زمینه مساعد کړي، د دو هغه کم امنیتي وسایل چې دي دو ته آماده کړي او امنیت یې ونیسي. نو دلته دولت هم یعنی مکلفیتونه لري، باید دو ځان مالا پاملرنه وکي.
او په پای کې کداره ته وایست چې ولی زیات شمیر افغان فعال میرمنې د افغان دولت هڅې د خزو د حقونو د بنیادی کولو په برخه کې نستای او دوی ته د قناعت وړ نه دي.
افغان میرمنې چې ځنې واقعا فعال دي، واقعتي هغه د میرمنو لپاره کار کوي، د میرمنو حقوق په نظر کې نیسي، د دولت کمې هڅې چې ترسره شوي دي ولی نستای. دولت ځنې سمبولیز کارونه کړي دي چې هغه مثلا سمبول د خزو په نوم باندې په چوکیګانو باندې کېنولي، یا هم رسنۍ کې زور ورکړی وي چې فلان موږ دغه ځای ته رسولی دی، یا د خزو فیصدي مو دومره ټاکلی ده په دولت کې. دا ټول کارونه سمبولیز دي، یعنی د خزو لپاره بنیادی کارونه نه دي شوي. نو د همدې په خاطر باندې ځینې میرمنې چې واقعا د خزو د حقوقو غوښتونکي دي، هغه حقوق چې اسلام ورته ورکړي دي او انساني حقوق دي، د حقوق په خاطر باندې بنیادي کارونه نه دي شوي، نو د ستایلو ځای نه پاتې کېږي تر څو موږ وستایو. څومره کلونه د خزو لپاره پروژې راغلي، څومره کارونه وشول، دوی خپل جیبونه په یوازې ډک کړل، یوازې خپل شخصي کارونه وکړل، نو د ستاین ور ځای کنه د پاتې چې فعالې میرمنې هغه وستای. زما په اند دولت باید ډیر زیات او بنیادی کارونه د خزو لپاره وکړي تر څو همدا د یوې جامع نیم پای کار د باید د دې په حقوقو کې لا هم زیاته پاملرنه وشي تر څو چې یو سالمه ټولنه وروزل شي.
د ازادي رادیو اوریدونکو د نیمه نړۍ د خبرونه چې د مارچ اتمی یا د خزو نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلین راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی
سلامونه کور کلی ته خراغلاست. آیا تاسو د خپل سیمې د سمسورتیا په خاطر نیالګي کینوي؟ د نیالګیو کینول طبیعت ته څومره ګټور تمامې دی شي؟ په کوم وخت او څنګه نیالګي باید کینول شي؟ نن همدا موضوع راسپړو. د دې موضوع د لاخ څېړلو په منظور د راپور تر څنګ د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د وزارت له یو تن مسؤل سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور ته غوږ شئ. کله کله چې د ژمي د موسم سړه هوا او سپینه لمن لګلګ ځان ټولوي، نو د پسرلی د موسم وګمې هر خوا ته د خپرېدو په حال کې وي. مړه او د ژمي یخ وهلي بوټي بیا راژوندې کېږي او د بیا ځلي ژوند تمه په ټولو موجوداتو کې را پیدا کېږي. هر څوک غواړي چې په یو ښایسته او سمسور چاپېریال کې ژوند وکړي، او د همدې په خاطر خلک هم د پسرلی د رانږدې کېدلو په مهال بوټي او نیالګي کېنوي. په همدې تړاو د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی خان محمد وایي چې دوی هر کال په خپل کلی کې نیالګي کېنوي او سږکال یې هم نیالګي اخیستي. نوموړی زیاتوي،
زه د اوس په پغمان ولسوالۍ کې د نیالو کېنولو په حالت کې یم او درګرد نیالو نه کېلو. د اوس د زردالو دي که د مڼو دي که هر نیال دي، سړی دغه وخت موسم ده. معمولا به پنځلسم د هوتس که د مونږ نیالو نه کېنول کېده، خو اوس دا چې موسم لږ زره بل رقم راغی، واوره ونه شوه، هاگانې نشته، نو دغه موسم ده چې اوس مونږ خپل نیال کېنو. نو د دې ګټې دا دي چې یو خدا ده چې دغه د مونږ آب هوا دغه هر ځای کې چې کېنو هغه به ښه وي، د دوړې د هر څه دا جذبوي او نور دغه پاکه هوا پاکه فضا به وي. او بل غیر له غسکا د آینده نسل په خاطر باندې به هم یو سوری جوړ کړی وي، هم یو تازه میوه جوړه کړې وي. نو دا د دې په خاطر باندې ډېر مؤثر.
د نیالګیو کېنولو تر څنګ د نیالګیو پالنه هم ډېره مهمه ده او د ښه ثمر لپاره ډېر زیار او زحمت غواړي. د دې لپاره چې یو بوټی ښیراز او زرغون وي، نو د بڼ ساتونکي ته پکار ده چې د خپل بڼ د بوټو او ونو څارنه پر وخت وکړي. د بڼ د بوټو او ونو خړوبولو او سرې ورکولو سره د ونو او نیالګیو سمه پالنه وکړي. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد صدیق وایي چې دوی هر کال نیالګي کېنوي، خو د سیمې د خلکو شکایت لري چې سمه پالنه ترې نه کوي، نو ځکه بیا بیرته له منځه ځي.
حفاظت نه کوي، هغو ته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، هغو د شاخونه ماته اوبه نه ورکوي. باید دا خلک حفاظت وکړي. مونږ یو دو پروسه کولم هم کېښودلې، خو خلکو یې حفاظت ونه کړ. دا د مونږ اوبه خلکو نه وي ورکړي، نیمې وچې شوې، حیوانات دي ورځي، پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي. نو دا ډېر غټ مشکل ده، له حده زیات مشکل ده. په دې چې دغه دي مونږ تاسو وطن لږ سرسبزه شي، آباده شي، د میکروبونه ورک شي، دده باید خلک حفاظت وکړي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله وایي زموږ هېواد د نفوس ډېره برخه په کرنې او مالدارۍ بوخته ده او له دغه لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. نو کرنه نه یوازې د طبیعت د ښکلا لپاره ده، بلکې د انسانانو اقتصادي او غذایي اړتیاوې هم پوره کولی شي. نوموړی زیاتوي،
خپله یکدو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگهداری کړو. تینا نگهداری اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان و نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنال اخري خیر ورسي. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګی نه ډک. خلک باید یو نیال هر جای ته جای نه لري، او کوڅکې لار کې پارک یو نیال کې دي، ډیر ثواب کار ده.
همداشان کله چې د پسرلی موسم رانږدې کېږي، د ښار او بازار په هره برخه کې نیالګي پلورل کېږي. د کابل په دریم پروان کې د نیالګیو یو پلورونکی محمد ایمل وایي چې خلک ډیره لیوالتیا د نیالګیو اخیستلو ته لري، او دوی هم سږکال هر رقم نیالګي بازار ته د خرڅلاو لپاره راوړي دي.
اکثره خلک دومنګ نه د نیالګي املوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلي افغانستان کې، د کابل کې اکثر خلک دي. دومنګ د خلک راځي چې اوراز دولت لپاره مونږ نه ګلا د ټول پکرای وړي، خالي کرای باندې وړي، بیا بیرته راوړي. مونږ نیالګي چې دي، هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
د شنو ساحو جوړول د طبیعت پر ښکلا او اقتصادي ګټې سربیره دروا پوهنې د علم له برخې د انسان روح او دماغ تازه او آرام ساتي. دروا پوهانو په باور شین رنګ د انسان روح ته سکون او آرام وربخي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي او د دولت کارمند حلیمه حڅوي سا د شنو بوټو په ګټو داسې راته غږېدلې ده.
په هر موسم کې چې ځانګړې شوي دي، ورته د تلونکي نسل لپاره یې ګټې ډېرې زیاتې دي، او همداشان د هوا د پاکوالي لپاره یې ګټې ډېرې دي. د دې تر څنګ هغه سمسورتیا چې یوې سیمې ته وربخي، هغه په روح روان باندې ډېر تاثیر کوي، او روحي لحاظه انسان خادوي. خپله شین رنګ د هر وپوهنې له لحاظه ډېر ګټور رنګ دی د انسان د روحیاتو د ښه والي لپاره. نو سمسورتیا په یوه ټولنه کې تر ټولو ډیره مفیده ده، او د دې تر څنګ چې ښایست بخي ټولنه ته، هغه مثمر ونه اوسیږي، یعنی ثمر لرونکي ونه اوسیږي، هغه هم د یوه هیواد په اقتصاد پورې ډیر مفید تمامیدلی شي، یعنی کمی ولرونکي ونه اوسیږي. نو له هر اړخه زما په اند د نهال کېنول یا خخبل په یوه ټولنه کې، ټولنه د ښیرازۍ، سمسورتیا او پاکوالي خواته بولی شي. نو فوایدې تر ټولو ډیر دي، هیڅ ډول اضرار نه لري.
د د کابل خاروالۍ د سمسورتیا رئیس شیرشاه امیری وایي ګرچې د نیالګیو کېنول په رسمي ډول هر کال د هود په شلمه پیل کېږي، خو سږ کال دوی هوا ته په کتو د نیالګیو کېنول مخکې پیل کړي دي. دا چې څومره نیالګي کېنول کېږي نوموړی زیاتوي.
قربان، کابل خاروالۍ د تیر کالونو په سلسله باندې سږ کال پلان لري چې 300 زره نیالګي په کابل ښار کې په پارکونو کې شنو ساحو کې وکړي. او همدارنګه پلان لرو چې 11 نوي پارکونه او یوشت پارکونه چې بسازي ته ضرورت لري هغه هم په سږني کال پلان کې لرو. او موږ خپل نیالګي کېنولو پروګرامونه یو هفته مخکې کابل ښار کې شروع کړي او تر اوسه پورې لس زره نیالګي کرلي دي. تېر کال موږ هغه خلک چې علاقه لرله او موږ ته تعهد راکو چې د نیالګي کېنولو په مراقبت کې په باور کولو کې همداراز په پالنه کې موږ ته وعده راکړې وه هغې ته نیالګي ورکړ. اوسه کال هغه خلک چې غواړي موږ نه نیالګي واخلي د ګذر وکیلانو له ادرسه موږ ته راځي، بیا موږ ورته نیالګي ورکوو او صحیح مشخصو چې په کوم ځای کې د نیالګیو ته ضرورت لري. او سږ کال پلان لرو چې نیالګي عامه خلکو ته ورکړو، همدارنګه دولتي ادارو ته، مساجدو ته، مکاتبو ته او نورو دولتي ادارو ته چې ضرورت لري یو څه نیالګي به ورته توزیع کړو.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی جوان.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. درنو دوستانو، دا چې د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت سږ کال د سمسورتیا لپاره کوم پلانونه لري، دا د تا ورته پوښتنې مو په یو مرکه کې د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداري د ځنګلونو د رئیس محمد امان امانیار څخه کړي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. سکالیا یو زرو سلور سوم کال ته د کرنې او بولګونې او مالداري وزارت څه پلان لري چې څومره نیالګي به د خیره بازار ته عرضه کوي؟
په دې حساب باندې موږ د کرنې او بولګولو وزارت په پلان کې لري په سوال سوم کال کې په مجموع کې 2,300,000 نیالګي قابل د توزیع په ساحات، البته په غیر دولتي عامه او ساحات کوچنی کمربندونو کې مطابق طرز عمل لري. او بر علاوه د دې چې موږ په مؤسسات د همکارو د خانه د قریدالان د سکتور د خصوصي د خانه هغه غیر میولرین کې نیالګي چې په مجموع کې روزل شوي دي 3,000,000 نیالګي دا چې د کرنې او بولګولو وزارت د خپل پلان په اساس باندې د هیواد ځنګلونو په ارتباط باندې کار کوي او په ارتباط د کمربندونو او ادارات دولتي ته مطابق د طرزالعمل توضیح کوي. او همچنان مؤسسات په بدل د قیمت البته مطابق د مقررات خپل دي د خپل نیالګي دغه کوي. یعنی په مجموع کې که د سکتور خصوصي او د دولت د هیواد اهداف د تولید شوي نیالګیو محاسبه وکړو، دا ارقام که دغه 3,000,000,000 ساحه نیالګي تولید شوي دي سږکال او روزل شوي دي او روزل کېږي او په ساعت کې کېنول کېږي.
مننه کور ودان، په کوم وخت کې نیالګي کېنول پیل کېږي او څه وخت ختميږي؟ امانیا صاحب،
یو پسلنی دی یو خزاني برنامه دی چې په پسلنی پروګرام کې چې په اول نه دل ویل شروع شوې دي په ګرمسیر ساعت کې ته 15 د هوت پورې دا ادامه پیدا کوي چې په سرسیر ساعت کې د اول د هوت 15 د حمله پورې دا برنامه ادامه پیدا کوي.
هدف د نیالګي د کېنول او یاد د غرزه کول سره ساس په نظر
نمنګ هدف در په کول کې د احیاو ساتنه د او مصنوعي ځنګلونو تنظیم ده او بخوړو د کمربندونو شنه کمربندونو د پښکارونو کې جوړول دي، اگر روان ریګونو جلوګیری د پښتو دولتو کې هم دغه څه هدف ده. کلی زمنګ هم دغه مسایل دي چې د چاپیریال ساتنې شوالی او د آلودگی در هوا نه مخنیوی همدغه سی خلا منستر اوړل او د طبیعي منابع او اوبو زیاتوالی او زمینه د کاریابی خلکو ته جوړول د هدف کلی ده. منګه د برنامه د نیالګي د روزلو په ارتباط باندې
ډیره مننه کوم. په پای کې د کورنۍ نه څه غوښتل لري چې د سم روانډه واخلي او په نیالګي کې نیولو کې څنګه ونډه واخلي او څنګه ساتنه دی وکړي؟
نیالګي روزل هم ډیر سخت کار دی په حقیقت کې، او دهقان زحمت را باسي، دولت زحمت را باسی چه دا تولیده ای روزل د خلکو په ارتباط باندې دی چې ساتنه د خلکو باندې دی چې هغه باید روزی د سالوی نه را وساتي همدغه سي د اوبو لګونې لپاره یې دې ته ضرورت دی چې د یو مشخص یو پلانونه را جوړ کړي. نو په مجموع کې دا زموږ پیام په ټولو خلکو ته دا دی چې همدغه نیالګي او ساتنه دا یو مهمه ونډه د خلکو ده چې د خلکو د خانه ترسره کړي. نیال به تودید شي خو دغه ایماني او وجداني وظیفه او صدقه جاریه ده آینده نسلونو لپاره سبسیدیا په خاطر باندې افز مراقبت کړي.
ډېره مننه کامانیار صاحب کوروادن.
تاسو هم مننه.
درنو وريدونکو دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا خو وخت ولرئ.
بہجرا پاتش شي نب جمعت پات شي دک شالو زپلے دک شالو زپلے خاربہ